په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه سپیل ولي
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته یې مراسم په پام کې نیول شوي. او عربي ټولنې یا عرب لیګ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغې غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغو خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپله همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغه سې وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایه رئیس ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوری که زای نلری مرگ وارو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که ولس سر پگت او دوام ورکی او بمباری تا به دوام ورکی.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په ورسته یو ریپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوې ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په نولسم اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یو سلو سلور دیش منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په ووش پیتو بارونو کې یو سلو اتلس منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وغند. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یو غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپل خوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
وإذا استمرت على نهج
كثير إيران همدغو فرقوي أو تهاجمي تاغلارو تيداما وركوي أو دا تروريزم أو تاوتريخوالي ملاتر وكري لوي با دا عرب هوادونو لمخالفات سر مخامخشي دا هغا پیغام دا چي پخبلا نناني غندكمو نهاية
خرجنا بها اليوم في هذا الاجتماع.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالي
د مصر خلکو په تیرو سلويخت کلونو کې د پارلمان له غړو د محدود خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونی یو غختلې بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او سمانت به کوي، او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صدر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صادر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی دفتر په بریتانیا کې دی ویل چې د جبهه النصره درویش جنگیالی او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایی بریدونو د ادلیب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نخه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیز غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تیر شپه د هلمند په یو ناامن سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تیر شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته چلیزه په اوپنزوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی پتیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې شهر په ولسوالیو کې 411 کسان نیولې دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ به همدې خبرونه کې واوري. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډیا چار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلې د غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډه له مقدماتو داسې ښکاری چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه سې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پر پور کې مواردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لور چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبريال سره خبرې کوو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول که دا معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې د افغان پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی همداراز د پاکستان لخوانه د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان بهرنیو چارو سیکرتر اجاز احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین مشري د دغه دواړو هیوادونو لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لږه شیبه مخکې پیل شوه او په پرانستون کې وینا کې ورته سرتاجي خپلې لنډه پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د دې غونډې کې کومې پرېکړې کېږي دا به د غونډې تر پای وروسته د یو مشترک اعلامیې یا پریسلیز یا خبرپاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یا د جدیدې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
افغان طالبان سره خبرو لپاره یو روټ میپ جوړ کړي او تګلاره به جوړ کړي او کوشش به وکړي طالبان چې خبرو اترو ته حاضر دي هغه خبرو اترو ته وحسوي او یو لړ ګولونه یا هدفونه وټاکي چې په کومه طریقه کولی شي هغه هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان همیشه تل غواړي چې د افغانستان کې سوله غواړي او په دې لکه خپلې مرستې چمتو دی، خو وویل چې د افغان حکومت ترمنځ چې کومې خبرې کېږي دې مشي باید افغانان پخپله وکړي او چې کومې نتیجې ته هم رسېږي سره دا باید افغانان پخپله وکړي. هغې هیله وښوده چې د نننۍ غونډه چې کومه ده په دې کښې چې دا کومې پرېکړې کېږي نو هغه به افغان طالبان دې ته وهڅوي چې هغوی د خبرو مې سره شي افغان سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې په دغې غونډه کښې د میډیا ته د میډیا استازو ته د رسنیو استازو ته د کوریج اجازه نه شته دی. هغې نوموړي وویل چې دا کومې پرېکړې نن کېږي دا به د ماښام یا غونډه تر پای وروسته د یو ګډې مشترکې اعلامیې په ترڅ کښې خپور شي. هغې همدارسته مو وکړه ډېره مهمه غونډه ده او وی ویل چې پاکستان په دې لړ کښې خو تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کښې مرسته وکړي. نو دې کښې وویل چې دا نور ملکونه چې کوم دي دوی څه کولی شي او څه مرسته کولی شي په دې لړ
ډېره مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شېبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لارو چارو به د نورو مسایلو تر څنګ پکښې خبرې کېږي.
شېبه په شېبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کېږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل شېبه مخکې پیل شوې ده. د کابل چاپ ورځپاڼه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین دغو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼو تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه، څلور ادراسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیلې کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکیل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره شپه له زیمبابوې دویمه شل اووریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تېره شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وه، خو تېره شپه د نندارې له ځایه لږ لرې د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښې ته چیرمه یو شمېر کسان د ډزو او ناامنیو پروا نه لري او د کرکټ د ملي لوبډلې هره منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلی په وڅنډه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلی تر لاس ډیر ځوانان، درې ماشومان او څو سپین ږیري په یوه وړه خونه کې ناست دي. تور چای، توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرېمانه دی. دوی سګریټ ډیر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي. چې لوبه تودېږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپوهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پر راکړې زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې د په شلاوري کې ډېر ښایسته سلیزه وه چې په یو پنځوس بالې سلیزه پوره کړه او زه ډېر خوشحاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی، ښایسته سلیزه په اوه پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج. شهزاد
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهنه یا بیټنګ په ډېرو احساساتو او نارو پای ته ورسېدی او همداسې کرار کرار د زیمبابوی د لوبډلې په مټو کې توان ختم سنو. لوبه موږ په ډیر لوی یعنی یو اتیا منډو تفاوت وګټله. غواړو رخصت واخلو، موږ هم د خوب ځای ته ځو. خو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کیږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي. خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هره اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې اده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله. او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکو لپاره زابله په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان مغرضانه لاسوهنه نه وي، امکان لري چې د سولې مخامخ خبرې پیل او بیا بریالي شي. ظاهر نوغزی بیا د افغان استازو د پاکستانی لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سولې نه غواړي. هر وار چې د سولې خبرې ممکنه کیږي دغه هیواد یو پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګر د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت ته هیڅ پام نه کیږي، دلته نه امني او ګډوډي ده. بل اوریدونکو لیکلي د ورزګان د مرکز او چارچن ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لار بند ده، هیله د حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لزګونو اوریدونکو تر څنګ سمی الله حلیمی تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزی خان بړیسی له هلمند، تقی الله له پکتیکا او مصطفی حقمن له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تری شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسولین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سی وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی و، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقونو وضعیت ته خاص پام وکړي.
تاوتریخوالی ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي. د ښځو ماشومانو وژل او ورباندې له تجاوز څخه نیولې، بیا د ماشومانو قاچاق او له دوی څخه په جګړه کې استفاده کول، او همدارنګه باید ووایم چې په 2015 کال کې د دولت پلوو او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرګ جوړه وخت و چې دا له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس د محل د هیواد په زندانونو کې 28000 تنه په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه اردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس ملي افغانستان هم یکی از مسئولیتای عمده شان
د ملي پولیسو یو مهمه دنده دا ده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجه ستونزه حل شوې ده او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسون په هیواد کې روانه نامنې د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداري ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. امنیه قومندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وشول. بلخو کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قومندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولې دي. د کابل امنیه قومندانۍ نیول شوي کسان له اثباتي موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 اتیا جرمی پیښو کې نیول سوي. اته سړی تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 23 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولې دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وې دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي. حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتلې لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون دقیق تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې بیا موږ د داسې پیښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفې نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درسیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باد اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریې په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوځ مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نور مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تیرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اومه نیټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلی راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې وایي تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پایته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخوانی غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به نوی څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی یو کسانو پر اخستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دا روانه اونۍ کې ان شاء الله تعالی تاسو مې چې ګوا د کابینې غړي به خپل حل پورته کی نو خامخا پارتيانو د ځان خپل سلام مشاوره هغه ته لږ انتظار پاته شوی دی نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامې ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومی خدا سی چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامې پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسی، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د ګوډي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د ګوډي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوي ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 تکړه غاړو برخه اخیستم. لومړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوي وګټله. دا لوبه د یک شنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې، چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوي ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوي ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي، چې په یوې شلاوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی اتلس دی. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوي جام ګټي، خو دا ځل دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوي نه ډېر زیات وو. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
بسته هم چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کرکټ لوبغاړو له وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوي مات پری تاسو ورته چې موږ دوه سیریزونه د لوبل په 25 نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوي لوبغاړو ته ماته ورکړه. په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په لاپسې ډول باندې زیمبابوي په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوي هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرې نه خدل چې دغه جام ترې وګټي. واقعاً چې افغان لوبغاړو په خپل ځمانه ډېره خبرتیا له ځان خودلا وسره څنګه کې په شلاویز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه خبرتیا او خود هر لوبغاړي په خپل ځمانه نتیجه خو او بل اخر دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او ان شاء الله چې
بله مننه ښاغلی هوتک. افغان ټیم د دغو بریاو سره به بالاخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بین لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه باندې کې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویلی شم چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همدا شانتې نورې مهمې لوبې لرو، په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي. او ورسره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوالې شورا توجه موږ ته زیاتولی شي. او همدا راز ورته ویلی شم چې په کې چې موږ کومو بشپړ غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو، هغوی هم نډکه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او دې وړتیا لري چې د غټو هیوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بیلابیل برخو کې ان شاء الله زموږ سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي، مثلا په هغه دوه لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو. څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني تورنمنت که څه هم یو بریالی تورنمنت و خلاوي به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانا نووزي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره څومره به دغه خلاوي ورډکې کی افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا په همدې خاطر باندې اخلي تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټولو تجربو څخه برخمنه شي، نو ان شاء الله چې د خپل پرتل زموږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کوي چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبې پر لار واچوي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس به هم را شو د پاور لفټینګ اتل ولې ته د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شول د 1500 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولې خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو او د نقرې یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې میډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنیوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي امریکایي هیوادونو برخه اخیستې، او په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکي یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې وه. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنطین کې وو. دا یو یک څه هم افغان لوبغاړي ل ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. د یو افغان او بهرنی امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو. ل شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې ل سپورت کول سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده، دا د لامل شوی چې مونږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلی دی، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله تلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړاون کای ننګیار ناشنا
خواگو ریدون کو سلام هیلا دا روغ وسی او د ککړی هوا له خطر مو ځان وساتی چې نه ساتل کیږي خبرونه په یو درې کونجه میز پیلو او ګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي
خواگو اوریدونکو نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه خغلی ربللې دي خغلی خار پاک صاحب خغلی ډیران ګل صاحب او خغلی ریګی صاحب ټولو ته خرغلاست وایم
مننه کور ودان
زمونږ د نننی درې کونجه میز موضوع نه د معلومه نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږی به نه په سر کې به له خار پاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خغلی خار پاک صاحب د تا اصلي دنده څه شی ده
مننه تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسی او د ګوډي اچار خوګو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم او بیا به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي او غواړم په دې ورانول او آبادول سره اصلي خار جوړ کړم
ډیر ښه خار پاک صاحب ډیران ګل صاحب تاسو کار کوي
موږ غواړو خارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلی ودان کړو ځکه چې خارونه د فساد مرکزونه دي
اوریګي صاحب تاسو څه کول غواړئ
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یو پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې ولې مو د جوړولو اراده نشته خار پاک صاحب
تشته با کوي موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو
خو په نور نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره
دا نو د هغو فکر دی او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي
ډیران ګل صاحب تاسو پکې وایي
زه هم د خار پاک صاحب خبره تاییدوم ځکه موږ چې څو ورانو نو د ښه نیت له مخې دي او واړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کو
ریګی صاحب تاسو پکې وایي
زم د دغه دواړو جنابانو خبرې او نظرې تاییدوم ورانول د جوړولو په نیت دي او په دې ډول سره موږ کولای شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کو
خار پاک صاحب د دې کار ګټه هم شته کنه
هو مثلا موږ چې یو څو ورانو دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څو وران کړو
ډیران ګل صاحب تمام دا نظر لري
بالکل کومو کلیوال خارونه وران نکو خاریان به څنګه پوشي چې په موږ یم زور شته زه ته وایه
تش دې هم دې لپاره
څه نور خبرې هم شته پکې چې بیا به کوم بل وخت درته وایم
او ریګي صاحب ته څه پکې وایي
دوی جنابان سمه خبر کوي ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له خاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خار پاک صاحب
تر قیامت دلته خو همداسې درواخله
ډیران ګل صاحب
زه هم د خار پاک صاحب نظر تاییدوم ځکه ترڅو چې دغه د خار او کلی کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي
ریګي صاحب تمام دا نظر لري
اوهو ترڅو چې کلی او خارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نه وي بدل شوي په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي ریختیا چې د کلیو او خارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی کئ نه منئ نو دا واورئ
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه په خدای چې خبره سوم نږدې مل خوشحالۍ نظره درېدلی و
ژوندې دی بورې جانې تا ته دې هم کوژده مبارک وي زړه مې و چې درشم خو کورسونو دومره مصرفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه
اوهو ته خو ښاري نجلۍ یې ته دې موږ خورانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې
ګوره بورې ته دې ما کوژدې ته رانغلې که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و پورتل کې به دې کوژده لیدلې وه ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې نجونو گنجشکاک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه
گنجشکاک یې لا څه شی دی
یو مست د غډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو کته د ما کوژدې ته راغلی وای، اتنونه او ډولونه به لیدلي وو، د نجونو دایراګان به لیدلي وو.
خو ځه چې زه در نغلم تم را نغلې، خلاص په خلاص.
ځه سعیده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې، څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسوجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عامر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان غوندې؟
او ولې خان دی؟
تو خدای، تا امیر خان ته ښکلی وایې؟
ولې په امیر خان څه شوي دي؟
ځه خورې، د امیر خان دی هغه شلغم پوزه ورکسي، هغه کږې چخړنې سترګې دي لکه چې نه وې لیدلې.
ته څوک ښیې؟
خو هغه د کلي د نایي زوی امیر خان ای درته ښیم. ته بیا هغه ته هم ښکلی وایې؟
اوف، د ما خو د زړه وچاوده. هغه نه دی لیونی، د فلم هلک امیر خان درته ښیم، هغه د هندي فلمونو. ښه، اوس ته ووایه چې ته یې چاته ورکړې؟
زه یم د کلي یو ډنګ لوړ او اډور ځوان ته ورکړې یم. غټ غټ بریتونه یې دي، او مور یې وایي چې هر سهار یې په کوچو غوړوي. هغه وایي چې ایله یو پاو کوچې د بریتونو او ویښتانو بس شي.
یو پاو کوچ؟
او په خدای چې د تا بریتونه لري؟
نه لیونی، چې بریتونه یې وای پیش کولی به مې وو.
نو داسې وایي چې هلک نه دی، نجلۍ ده.
بورې، ملامته نه یې، فلمونه دې نه دي لیدلي، ځکه په فلمونو کې بدماشان غټ غټ بریتونه پرېږدي.
بس بس، چې نوره به دې خفه کړم.
د شورا د غونډې جریان به مو اوریدلی وي، راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډېرې کمې خبرې وکم. د رئیس صاحب ډېرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډېر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم شو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو ووایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو، همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډېره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو هو، همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. لټولو ډیر ډیر مننه چې نما نظر مو اورید ام دومره می وایل صاحب بس
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو ټولو ډیر خې او ډیر لاندې خبرې وکړي خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبات و نه رسید چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لاندې خبرې وکړي د نن ورځې کاری غونډه پای ته رسو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
کرکٹ ملی لو پھاڑو دا 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 مثال دے 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 چ کامیاب ہر میدان شے ہر تلان دا دے سنور پنجا جہاں The cricket mili lo kaalu 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 the cricket mili lo kaalu
The cricket mili lo pharo the cricket mili lo pharo the
کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو